قدر منوریدن کو ترار چلم ریز ما اوز ما ده هم کرن سلامنا آو نیکی هیلی و منی نند چارشم بی ما شام ده دوازرات لسم میلدی کال ده دسمبر ده میاشتی شلمه چه ده در لسو او نیمی جرشم سی کال ده قوس ده میاشتی ده تویشتی منیتی سر برابر ده 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 خپلرنش بی خپرونستا سو ده خوشی آو روختی آپا هیله شرکوم په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په سویډن کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او د دوستۍ د ټولنې د مشر ښاغلي ابیب الله غمخور مرکه د روغتیا په خپرونه کې به په امریکا کښې د عقلي او عصبي د مریضۍ د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې ده د عقلي او عصبي مریضۍ په اړه او د پروګرام په آخر کښې به د صافی خان پا آواز کشی و خواجه سندره هم واری دورزی و مهم و پیشو تا یوکتنه
نظر برویدادهای مهم روز
گرنو او قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په ابوظبي کې د افغان سولې په خبرو مقالې لیکلي دي. واسیز ژورنال ورځپاڼې لیکلي دي چې په خبرو کې افغان حکومت استازي څنډه ته شول. په دوام کې د دغو خبرو د یو ګډونوالو په حواله ویل شوي دي چې افغان پلاوي له طالبانو سره غیر مستقیم خبرو لپاره ډېر انتظار ویست خو خبرې یې ونه شوې. طالبان ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. یو طالب چارواکي په ابوظبي کې واسیز ژورنال ته ویلي وه چې زلمی خلیلزاد له دې ډلې وغوښتله څو د اعتماد سازۍ لپاره شپږ میاشتې اوربند اعلان کړي. تر اوسه نه ده معلومه چې خلیلزاد د دې غوښتنې په ځواب کې طالبانو ته څه وړاندیز کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د طالبانو خبرې نه دي تایید کړي خو ویلي دي چې جګړه هغه وخت ختمیږي چې په افغانستان کې ټولې ښکېلې خواوې سره کښېني او د خپل هېواد سیاسي راتلونکي په نقشې په ګډه کار وکړي. طالبان ویل چې خبرې له افغانستانه د امریکا په وتلو متمرکزه وي. ډیلي میل برطانوي ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په اړه په ابوظبي کې د امریکا پلاوي او طالبانو پر خبرو یو مقاله چاپ کړې. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره سعودي پاکستان متحد عربي اماراتو د چارواکو په حضور کې خبرې وکړې. طالبان ټینګار کړی چې د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د بندیانو خوشي کول او د هوایي بمباري بندول هغه هڅې وې چې دوی پرې بحث کړی دي. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ درې ورځني غونډې په پای کې د ابوظبي خبرې رغنده بللې دي. واشنګټن ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي چې زلمی خلیلزاد د سولې د راتلونکي خبرو د یو شر په توګه له طالبان د شپږ میاشتې اوربند غوښتنه کړې ده. له کله چې خلیلزاد د افغان سولې لپاره مامور شوی دی دا یې درېیم وار دی چې د واشنګټن ټایمز په خبره د دې سختدریځې ډلې له مخکښو غړو سره ګوري. واشنگتن ټایمز لیکي ښاغلي خلیلزاد له طالبانو غوښتي چې په راتلونکي حکومت کې د خدمت لپاره د خپلې ډلې استازي وټاکي، په ټاکنو کې دې برخه واخلي، څو د ولسمشر اشرف غني ځای ناستې ټینګ کړي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې طالبان د اشرف غني له ادارې سره د سولې خبرې رد کړي دي او معلومه نه ده چې د امریکا د ځانګړي استازي دا غوښتنه مني که څنګه. همدارنګه د کابل د نن ورځې چاپي ورځپاڼو یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه په ابوظبي کې طالبانو امریکا پاکستان او متحد عربي اماراتو د استازو ترمنځ په روانو خبرو مقالې او تبصرې خبرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د خبرو په دوامه ورځ طالب استازو امریکایي پلاوي د افغانستان د سولې په اړه اوږده بحثونه کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دي چې په دې خبرو اترو کې طالب استاز د خپلو بندیانو په خوشي کولو له تور لیسه دوی د مشرانو په ایستلو او د قطر د دفتر په رسمي کېدو ټینګار کړی دي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې امریکایي پلاوي بیا له طالب استاز څخه غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کښېږدي، په افغانستان کې امریکایي اډې ومني او دغه شان یې اوربند اعلان کړي. په سر مقاله کې راغلی چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو لا معلومه نه ده چې څه او څه پرمختګونه شوي دي. د خبرو په دوام ورځ خلیلزاده طالب استاز غوښتنې واورېدې او ډاډ یې ورکړ چې طالب مشران به له تور لیسته وویستل شي، خو د دې لپاره به یې د افغان حکومت په رسمي ډول ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي. همداشان طالب د بندیانو د خلاصون مسله هم په حکومت پورې اړه لري او خلیلزاده قطر دفتر د رسمي کېدو سره موافقه کړې ده. ویلی دی چې دا کار هم د حکومت له موافقه پرته ناشونی دی، نو پکار ده چې د دې ټولو کارونو لپاره باید طالبان له حکومت سره خبرې وکړي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې بالاخره طالب استازو له افغان حکومت سره مشروطې خبرې منلې دي. د سر مقاله لیکوالي کړي دي دا ښکاري چې دا وار ټولې نورې له سخت فشار سره مخ دي او باید توافق وکړي. د سر مقاله لیکوال باور لري چې دا وار په خبرو کې د کویټې شورا د استازو برخه اخیستنه هم مثبته کړي او دا هغه څه دي چې د جوړجاړي سره مرسته کولی شي. ویساس خپلواکي ورسپارې پر لنډمهاله حکومت خبرې تر سرلیک لاندې په سر مقاله کې لیکلي چې په تیرو دوو ورځو کې هڅه شوې ده چې طالب استازي له حکومتي پلاوي سره خبرو آماده کړل شي، خو طالب لا هم له حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو. په سر مقاله کې وړاندې د رویټر په حواله لیکل شوي دي چې د تېرې ورځې په خبرو کې په شپږ میاشتې اوربان او په افغانستان کې د موقت حکومت په جوړېدو خبرې شوي. په سر مقاله کې د رویټر په حواله راغلي چې زلمی خلیلزاده شپږ میاشتې اوربان خبره کړې ده او طالب استازو په دې شرط دغه غوښتنه د مثبت سره سرخوځولې دي چې د متحد عربي امارات او پاکستان په ضمانت کې په افغانستان کې لنډمهالې حکومت په جوړېدو هوکړه وشي چې مشري به یې طالب په خوښه وي. ملي آرمان خپلواکي ورسپارې بیا لیکلي چې افغانان طالبان او امارت نه غواړي. د دغه ورسپارې سره مقاله لیکل شوي دي چې د ابوظبي په ناسته کې طالب استاز په خپل مغورانه چلند د افغان پلاوي سره د کتو انکار وکړ. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان فکر کوي چې ګوندې د افغانستان اصلي واکداران دوی دي او د دې هیواد په اړه باید هره خبره دوی سره وشي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت د خلکو د ارادې په خوښه رامنځته شوی دی، که څه هم ستونزې به ولري خو په ټوله کې د افغانستان د ټولو قومونو استازیولي کوي او د طالبانو له نظامه په هر لحاظ ښه دي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې لیکل شوي دي چې افغانان سوله غواړي نه د طالبانو عمارت، نو پکار ده چې طالبان د سیاست له لارې حکومت ته راګډ شي نه له کومې بلې لارې. هیواد ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د هر غونډې چې سوله راولي ننګه او ملاتړ کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د سولې پر سر داسې معاملې چې د افغانانو ملي ارزښتونه ګواښوي ورته د منلو وړ نه دي. لیکي لیکي افغان یوارې بیا لنډمهاله حکومت نشي تجربه کولی، بلکې هر ډله چې راځي باید د راتلونکي ولسمشریزې انتخاباتو له لارې خپل کاندید ته کار وکړي او واک ترلاسه کړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو کارپورت او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر ښاغلي حبیب الله غمخور هم دا اوس ما سره د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر هغه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنه.
وعلیکم السلام، زه هم په خپل نوبت تاسو په رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب پیغمبر صاحب، په دغه اونۍ کې د امریکا او طالبان ترمنځ د پاکستان، سعودي عربستان، اماراتو د استازو په ګډون په ابوظبي کې درې ورځنۍ غونډه وسوله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې وکړلې. که څه هم دوی کوم موافقې ته ونه رسېدل، اما دواړو خواوو خوشبیني څرګنده کړې ده. تاسو دغه غونډه څنګه څېړئ چې آیا دوی به کومې پایلې ته ورسېږي؟
خصوصاً هذا تعد هر أفغان أرضو منذ دي أميدوار يوكي واري خواهي فدانجر يتوغا بأفغانستان دا دولة مقابل لوري باي تعاقل بغالب شيري در كما جاية شد دي ورانجزون هو دي رشتين دي دا دي چالة بارة تر أورتا دا قبول والمجي مش أورتا قورو دي دا غاية وخبرة تر طول دا مخد دي چه أفغانستان شغازي دا أفغانستان قبائد أفغانستان فوزيان ووزي پاس هغه نو بیا موږ ازیري چې پر راتلونکو مسایلو باندې بحث وکړو. متاسفانه د افغانستان تاریخ دغسې یوه ترخه تجربه په دنیوي کې لري. د هېڅ افغان لپاره د پردي شتون په افغانستان کې د منلو وړ نه دی. موږ په پښتو کې متل یو مشهور ده، دغه طالبان هم د همدغه اشغالګر قوت پېژندل. طالبان هم همدغه اشغالګر قوت را پېژندل د منځ یورسیا اوس د تر پورته کله او تاسو خبري وکړه ما کوله خبره دا ده چې دوی او زه خپله همېشه دا یوه خبره کوم دا مریض دي د دوی رهبران د دوی ملاتړ کوونکي د پاکستان دولت د افغانستان د مسلې د سیاسي حل لپاره معقول وړاندیزونه د دوی په خوله په مسایلو په خبرو کې وړاندې کړي دا اوسني وړاندیزونه د دوی چې طالبان دي د پیرلفته ووځي د طالبانو بندیان دي ایلت دي د دوی په اصطلاح د امریکایان دي د افغانستانه ووځي د افغانستان یو مستقل خپلواک هېواد وي بیا نو موږ حاضر یو دغه وړاندیزونه هېڅ افغان لپاره د قبول وړ نه دي دا چې دوی وایي چې د افغانستان دولت یا بل چا په افغانستان کښې افغانان وژلي دي د هر عمل غندنه په افغانستان کښې د افغانانو لخوا شوې ده مګم دوی هم په دې عمل کښې ګلان نه دي کړلي دا د دوی د ځانمرګي بریدونو دا د دوی د غلچتي بریدونو دا د دوی د ترهګریزو بریدونو پایله ده چې بهرنیان دلته وژېږي او په دغه جګړه کښې افغانان ماشومان ښځې او نرلمان
د امریکا وړاندیزونه چې په دغه غونډه کښې طالبان ته کړي دي آیا طالبان به د دوی دغه وړاندیزونه ومني چې په هغو کښې مثلا دغه شپږ میاشتنۍ اوربند دی د افغان حکومت سره خبرې دي او همدارنګه په حکومت کښې شاملېدلو دا مسایل دي
ما د طالبانو د ویان خبرې واورېدلې ما عرض وکړي چې دوی دا یوه خبره کوي چې موږ هېڅ عمل هېڅ حرکت تر هغه وخته پورې د سولې لپاره نه کوو تر څو چې امریکایان له افغانستانه څخه ووځي په تکرار زه یوه خبره کوم چې چا ته بې منطقي معلومه نه شي که امریکا غواړي په افغانستان کښې سوله را شي که امریکا غواړي د افغانستان دا لانجه حل شي دا خبرې باید د پاکستان له حاکمیت سره وکړي تاسو خپل فکر وکړئ خلیل زاد د امریکا د دولت یو استازی دی د افغانستان په مسایلو کښې هغه د یوه منل شوي ډیپلومات په توګه جهان کښې د یو معتبر شخصیت په توګه کله چې د مذاکرات څخه را شي بیا د پاکستان د لوی درستی سره ګوري د هغه را وروسته بیا د افغانستان د رئیس جمهور سره ګوري زما لپاره دا ډېره جالبه ده پاکستان لوی درستی ولې دا پاکستان د صدراعظم سره نه ګوري ولې دا پاکستان د رئیس جمهور سره نه ګوري ولې د یو بل چا سره د چین د ایران د بل هېواد خبره شي شوه چې حتما باید مسایل د پاکستان د لوی درستی سره دا په خپل ذات کښې د ډیپلوماسۍ هغه ژبه ده چې د پاکستان استخبارات د پاکستان نظامیان افغانستان کښې دغه حالت ساتلی وي او دغه جګړه روانه ده چې دا نن د پاکستان نظامیان او امریکا ورته وایي طالبان پر ځای کښېنه په هغه ورځ به پر ځای ناست طالبان یو بې سواده حرکت دی یوه د پاکستان نظامي او استخباراتي مفرزه ده دا د دوی اکمالات دا د دوی تربیه او تعلیم دا د دوی لوجستیکي خدمات څوک کوي دا ټولې دنیا په دې خبره ده چې له هغې سرچینې څخه اوبه اخلي او هغوی ښي هلته روزل کېږي دلته را لېږل کېږي پښتانان په وژي بناان د دوی خبرې دا د پاکستان د نظامیانو او د پاکستان د چارواکو وکړي د پاکستان صدراعظم وایي زه به کوشش وکړم چې طالبان د امریکا سره خبرو ته کښېنوم په سبا طالبانو اعلان وکړي چې وزازېدو چې خبرې تر هغه د مخه یې دا کار نه کړه بناان د مسلې د حل کښې دي له پاکستان سره له هغه ځایه باید دا پل خلاص وي نه د هغه د طالبانو چې دا سړی څنګه یې چې تاسو دغه ستاسو رهبري دا به ستاسو د دفترونو خرڅونه وو دا کارونه څوک کوي په دې خو به ماشومان کوي چې د یو خوا څخه مالي خدمات ورته کېږي پیسې ورکول کېږي دا خبره د ماشوم لپاره د منلو وړ نه ده چې د کوکنارو مالي اخلي نه پرېږدم دا او اخلي واغه دا افغانستان دي دغه هر د طالب قومندان چې اخلي یا بل طالب ته یو ګران ولا کوه مګم دوی ملایقې دي چې دلته بیې راټولېږي بیا بیې په خپل مابین کښې سره تقسیم نه کړي خو دغه زموږ د وطن خلک زموږ هېڅ مو د هر یو بناان هیله مو دا ده چې که امریکا غواړي په افغانستان کښې دا خبرې بریالۍ سر ته ورسېږي ښه خبره دا ده چې پر هغه چا فشار واچوي کوم چې د جنګ اساسي لاندې
دا چې طالبان اوس دا کوي چې خارجان باید اول ووځي آیا دوی کولی شي چې د پاکستان او د ایران تضمین واخلي همدارنګه علاوه د دې څخه په افغانستان کښې شل نورې تروریستي نړیوالې ډلې دي د هغو پراس کښې داعش دي دوی کولی شي چې بیا هغوی سره وجنګېږي او هغوی ارام کښې دا تضمین کولی شي
حتما نه زما عرض دا دی چې دا د دوی طرحې د دوی پیشنهادونه د دوی وړاندیزونه ماشومانه دي او هغه چا په خوله کښې ورکړي دي کوم چې په تکرار وایم دوی د افغانستان د مسلې حل پر دغو شرطونو باندې نه شي را بنیادېدلی تا د افغانستان د مسلې د حل اساسي خښته کېدلی دي په افغانستان کښې همسایه هېوادونه هغه پوهېږي چې تاسو نوم واخلي ایران سم سپا دلته برلاسی دي امکانات لري دا بچې ډلې لري تر شپیتو اویا اچا زیاتی وسلوالی خپلواکی ډلې دي چې لارې نیسي سړکان نیسي خلک شپي داعش یې له سوریې او عراق راوستی تر 2015 زیات په افغانستان کښې کوم وسلوال ګرځي فعالیتونه کوي بناءً نجد وایي چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو، روسیه هم دا نه کوي چې موږ له طالبانو سره اړیکې لرو. بنا هم دا یو لویه مسله ده، ځکه وایم چې دا باید د پاکستان سره مطرح شي او دا باید د یو نړیوال نیز پر سر مطرح شي او په هغه کښې د افغانستان دولت د یو مستقل هېواد په توګه استازي ولري.
یو شمېر داسې ادا کوي چې دا یو ولسي مقاومت دی چې اوس یې طالبان په راس کښې دي او غواړي د بهرنیان د افغانستان څخه وباسي. تاسو د دوی دغه نظر څنګه څړي؟
ما هر در ته وکړي چې اوس یکدان ګرم دی، هر سړی خپله الوا پر دنیوي کار کښې اووه تنظیمونه چې په پاکستان کښې جوړ شوي وو که چې په ایران کښې جوړ شوي وو، دا هر یوه ویل چې موږ د افغانستان د خلکو استازي یو، موږ ولسي سازمانونه یو. دا دي دا اوس هم همدغه امریکا همدغه نړیواله ټولنه دوی پورته او کښته کړي، کله یې وزیر کړي، کله یې رئیس کړي، کله یې د سولې کمیسیون ته راولي، کله یې د سولې د کمیسیون استازي دي. د دې په هېواد کښې د دوی څخه باید تحقیق شوی وای، دوی محکمې ته راغوستل شوي وای، یا بیا مطرح همدغه شکل. طالبان نه د اولس استازي دي او نه د اولس نمایندګي کولی شي، اولس له دوی څخه نفرت لري. اما اولس خپل غږ ځکه نه شي پورته کولی، هغوی په دغه پوهېږي چې دغه طالبان د چا لخوا وسلوال کېږي، د چا لخوا حمایه کېږي. یو کشلاقی اولس، یو غریب او دربدره، څلور څلوېښت کاله په دې منځ جنګ روان، دا اولس دا حق نه لري، دا جرأت نه لري چې د دوی په مقابل کښې راپور په د هغه طالبانو کښې چې هر چا دغه خبره کړې ده چې بس دي راځي دا جنګ پرېږدو، نیم ساعت بعد هغه لپه شهادت رسېدلی. مګر کم انسانان پاکستان د دغه طالبانو چې د دغه جنګ ستړي وه په شهادت ورسول په دي، خو ټول دنیا خبره ده، تاسو د دوی د رسنۍ استازي په خبرې چې دا اوس دغه خلک چې دا اوس د خلیلزاد سره ناست په حقیقت کښې دا خبره وکړي یو لاولا که په سترګو وویني
دا چې امریکا او ملل متحد او نور هېوادونه طالبانو دا فشار واچوي چې د افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وکړي، اما دوی حاضر نه سوله، تاسو د دوی دغه دریځ څنګه څېړئ؟
زه دغه دریځ معقول او
حقیقي
نه بولم. زه په دې باور یم چې که امریکا په خپل پاکستان او فشار واچوي او دا خبره په رښتیا ورته وکړي چې دوی باید د افغان دولت سره خبرې وکړي، په هغه وخت دا کار کېږي. تر اوسه پورې موږ په افغانستان کښې یو اصطلاح ډول هغه دغه دی تننۍ بس بزک نه مور جوې لغمان نه ده، خبره داسې نه ده. لمر غونجې هر چا ته معلومه ده چې امریکا برلاسې ده، امریکا په دې پوهېږي چې که پاکستان ته ووایي چې دا مه کوه او پاکستان ته دې پوه شي راته وایي مه کوه، په هغه وجه نه کوي.
دا چې طالبان نه غواړي د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، اما بیا د امریکا څخه غوښتنه دا کوي چې د دوی رهبران دي د ملل متحد تور لیست ته ووځي. خلیلزار دوی څخه دا غوښتنه کړې ده چې دا سړی د افغان حکومت دی چې باید ملل متحد ته پیشنهاد وکړي. تاسو په دغه څه نظر لرئ چې دا موضوع څنګه څېړئ چې وخت دوی د افغان حکومت سره خبرې نه غواړي وکړي، بیا نو څنګه د افغان حکومت سره توقع کولی شي چې هغه دې پیشنهاد وکړي ملل متحد ته چې د دوی رهبران د تور لیست ته وباسي؟
ما عرض وکړي چې د دوی وړاندیزونه هغه ماشومانه وړاندیزونه، د دوی هم زړه کېږي هم انسانه کېږي، په دې دوی هم پوهېږي او د دوی رهبران د پاکستان دولت د افغانستان د اوسني دولت یعنې د افغانستان د دغه حاکمیت چې په ملګرو ملتونو کښې استازي ده چې صلاحیت دی چې دا غوښتنه وکړي. په افغانستان کښې که پنځه دېرش شپږ دېرش میلیونه دي، نو په دې شپږ دېرش میلیونو کښې غوس اکثریت یعنې نن نوي اشار یا نن نوي فیصده له دې سره مخالف دي چې د دوی د رهبرانو نومونه دي د تور لیست ته ووځي. تر اوسه د دې سره مخالف دي چې د دوی زندانیان دي ایله دي. تر اوسه د دې سره مخالف دي چې بهرنیان دي. د دغو ټولو پروسو لپاره یوه سمه علمي ستراتیژي باید موجوده وي، علمي پروګرام باید موجود وي، او ده هغه لپاره عملی کارو حتی که شکل چې دغه پروسه اوس روانه ده دا زه فکر نه کوم چې په دې شپږو میاشتو کې چې خلیلزاد معذب شوی دي حل شي. دا خو تګ و راتګ جریان لري او بس موږ طالبانو سره خبرې وکړې. طالبان دا وایي برداره چې افغانستان موضوع په نړیواله سطحه باید مطرح شي او که نړیواله سطحه پر دې باید خبرې وشي او یو توافق سره ولري چې دی له هغه توافقه چې افغانستان د دولت او د افغانستان دولت مې هدف هغه دولت او د دولت هغه غوښتنې دي چې د افغان ولس غوښتنې دي. ټول ارزښتونه چې دا اوس په ملک ډیموکراتیک موجود دي یوه خطبه له هغه څخه د افغانستان خلک په هېڅ قیمت نه کېږي. موږ دا د ماشومانو خبره ده موږ استقلال غواړو. افغانستان استقلال لري او خپلواکي غواړي. مګر په کار د پاکستان کې تر پرون د پولیس امریکا نظامي اجیر نه وي. مګر دوی د سیو ټول د ناټو غړي نه وو. تر شپږ دېرشو هېوادو زیات په نړۍ کې چې په هغه کې زیات اسلامي هېوادونه هم دي د ناټو او د امریکا پوځي اجیر هم دي. هغه ټول مسلمانان دي یوازې د افغانستان خلک کفر کافران دي او د دوی مرګ روا دي. دا خبره نه ده. عرض مې دا دي چې دا خبره باید پر نړیوال میز مطرح شي او پر نړیوال میز حل شي. په دغه میز باندې که د طالب په نامه څوک راځي که د پاکستاني په نامه څوک راځي که د ایراني په نامه څوک ټول هغه هېوادونه چې په دغه مسله کې په شکل د اشکالو بهې وسلوال روزي وسلي ورکوي او اړیکې ورسره ساتي هغوی باید کښېني او موږ باید یوې معلوفیت سره وسي.
دا سی ول کېدل چې طالبانو په دغه مذاکراتو کې اول سر دین غوښتنه کړې و چې موقته اداره به جوړ شي او موقته اداره پر اساس کې به دا څوک چې دی په خوشوي که څنګه طالبانو ویان دا موضوع بیا رد کړل مګر رسنۍ ته دا موضوع د دې د استاز د خوار رسیدلې ده. د بلې لوري څخه افغانستان د ملي امنیت شورا مشر نن ویل دا اجازه نه چې واته نور کوچ په افغانستان کې د کمه اداره یا کم موقت حکومت دی دا حکومت به وي. تاسو د طالبان دغه خبره څنګه چیرې؟
کامل نن نامعقوله خبره ده. موږ د دغه موقت ادارې عبوري ادارې و دا تیا په معنا د انتخابات و دا اساسي قانون کې د تجربه سره وستلو اس یوازې غلولې دي. هغه پروسه په افغانستان کې ناسمه شوې ده. متاسفانه هغه پروسه دغه نړیوالې ټولنې له خوا شروع شول چې پایله یې دغه ده چې تر اوسه پورې په دې اتلس کاله په افغانستان کې مرګ ژوبله روانه. ما عرض دا دی چې نه موقت اداره جوړېدلی شي نه عبوري اداره جوړېدلی شي. په دغه سیستم کې په دغه حالت کې باید پر نړیوال سطحه دا مسله حل نه د طالبانو سره د تګ او راتګ کله د پاکستان لوی درستې سره ورتګ او کله اشرف غني سره راتګ و هغه ته معلومات ورکول. دا خبرې د مسلې د حل نه دي.
افغانستان د دولت وروستۍ هلې ځلې د سولې په اړه تاسو څنګه څېړئ چې دی د سولې لپاره څو شوراګانې وټاکلې او ټول هغه کسان پکې راوستله چې اوس د مجاهدینو تنظیمونو رهبران و یا هغه بدنامې څېرې وې. همدارنګه داسې ویل کېږي چې دغه کسان و چې طالبان ته هم د منلو وړ نه دي. د دوی دغه اقدام تاسو څنګه څېړئ؟
زه خپله د یو افغان په صفت دا ټول خلکو ته یو سیاسي رشوت یو ځل بیا ورکول لکه تاسو اشاره ورته وکړه. متاسفانه دا ټول هغه منصوب چیری دي چې د افغانستان عام ولس لکه د طالبانو چې نفرت پکې دی چې دوی لپاره جنګ همدغسې ګټور دی لکه د طالبانو دغه هر یو چې تاسو یې نوم واخلئ تر جنګ د مخه یې یو غیران نه درلودی اوس میلیاردران اوس په هغه معنی لس موټرو د بازوګردانو کښې همدغه دلیل دی چې د افغانستان خلک صلحې ته په واقعت سره چندان امیدواره په دغه پروسه کښې نه دي. څه به دا وایي چې داسې اشخاص ټاکل شوي وایي کوم چې هغه هېڅ نه وه بدنام نه وایي داسې خلک لرو. دا که څوک دا فکر کوي چې په افغانستان کښې قتل رجال دی نه دي. تعصب څخه باید کار وانخل شي. د نړۍ په مختلفو هېوادونو کښې افغانان شته په داخل د هېواد کښې افغانان شته چې هغه جرګه مار دي هغوی په جرګو پوهېږي هغوی په مرکو پوهېږي په افغانستان کښې شته. ولې په دغو خلکو باندې هېڅ وخت د افغانستان خلک اعتبار نه کوي. دغه د افغانستان عام ولس که پوښتنه وکړي چې کوم دا موقته اداره غواړي ټوټي وایي په دا موقته اداره کښې کوم نو طالب وي او دغه شاغلي به په کښې نه وي نو بیا هغه هش او هغه کاکا دوی د سولې جوګه نه دي نه دوی د سولو د خبرو جوګه کښې او نه پر دوی باندې د افغانستان خلک اعتبار کولی شي. دا چې یو تعداد ډله ییزې رسنۍ دا خبرې کوي چې وو دا قاتلان وو وو صاحب دا مجاهدین وو وو صاحب دین خلق وجیلی دین کعبه دی اپوزین و لولاری دی نو دا جنگان چی دا دو نور جنگان و سرکشینی یو توافق دی سرور سیجی دوارد پا خل ما بین که جنگ قتل دا دا ماشمان خبری دی او دا جنگ ختم دا حل لاره ندا دوی هر یو پا دولت کی حکیمیت واری او دا خواه دنیوی که تاسو بودی لکن تر دنزوز زر زیاد یوازی دا سیاف و حزب اسلامی و شورای نزار و نفیزم اطلاف شمال و نفیزم مقاومت زدر وست پیاریان انسان مقاومت ویدو چاپا مقابل چکاوه خود روسیه تخیق ملیاردون و دالار اختر پا جنگ که دا قدرت پستر کابل پا کنوالا بدل نسو بدل شو مگم فردا اوسا چی هم دا کرزی پا حکیمیت کی او هم پا اوسا ملی وحدت پا نام حکیمیت کی د دوی تر مابین سیاسي او دوسکشۍ د دولتي واک لپاره نه دي روان مګم دا دولت دوی نه دي ضعیف کړ مګم دوی د مخالفینو سره د خپلو ګټو پر بنیاد اړیکې نه لري کاملا نه لري او د افغانستان عام ولس عامرن په خپلو سترګو دا شی نه ځکه ما عرض وکړي چې د دې مسئلې د حل لپاره یو عیني پروسه پکار ده او د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دا افغانستان د ولس په اړوند باید ځان مکلف وکړي عین شکل دا غږ د اروپا په پارلمان هم کوم چې افغانانو کومه ګناه نه ده کړې چې څلور څلوېښت کاله په شهادت رسېږي او په دې ملک بې مفهومه جګړه روانه ده دې جګړې ته باید د پای ټکی کېدو شروع شي
روسان هم د دغه اوسنی پروسې څخه چې روانه ده خوښ نه دي چې تېره ورځ د دغه هیواد سفیر په کابل کښې وویل چې په دې موضوع کې باید د منطقې هیوادونه چې دلته وجود لري دوی باید په نظر کې ونیول سي دوی د افغانستان په مسله کې داخل هیوادونه دي باید دوی سره زیاتې په دا موضوع کې مشورې وسي تاسو د دوی نظر څنګه
څوي هر هیواد خپل ګټې په افغانستان کښې ګټوي او په دغه خبرې کښې دوی خپل ګټې ساتي په دې موږ زه د یو افغان په صفت پوه شو دوی غواړي چې په داسې اطراف کښې دوی غواړي چې په دې کښې برخه واخلي دوی غواړي چې په دې کښې سبا برخه ولري په راتلونکي حاکمیت کښې نه هم دا د دوی وړاندیزونه د دوی د ملي ګټو د ساتلو د دوی د ساحوي ګټو د دوی د ستراتیژیکو ګټو د دوی د سیمه ییزو ګټو د ساتلې د اصل پر بنیاد دا یو ژر سیاسي اصول دي یو سیاسي اصل منلی اصل زه د دې سره مخالفت نه لرم ځکه دا خبره کوم چې دا مسله په نړیواله کچه باید حل نه د دوو نفرو په تګ و راتګ او د هغوی په خبرو
همدارنګه د ایران وروستۍ دریځ تاسو څنګه څېړي چې په افغانستان کښې زیاتې مداخلې کوي چې د لشکرې فاطمین په نامه ډله افغانستان ته رسولې ده چې د دوی سره په سرحدي ولایتونو لکه فراه او نیمروز کښې جنګېږي ځای کښې دوی سلاوې وایي پیدا شوي دي همدارنګه داسې دا کېږي چې دوی سلاوې په دغه وروستیو وختو کښې نیولي چې طالبان ته ورکړي دي تاسو د دوی دغه مداخلې په افغانستان کښې څنګه چې
نو زه فکر کوم چې ما دې سوال ته جواب ورکړي ما درته وویل چې لشکرې فاطمی هم که افغانستان ته راغی دغه اول زموږ ګیله د دغه امریکا او ناتو څخه ده چې تاسو دغه لشکر ګونلي دي چې سره کم تر دا سرحدونو را تېر شو فضا خو تاسو کنټرولوي تاسو وایه کار سړی چې زموږ نه وي خوښ هغه په نسه کوو ولې دلته دغه لشکر دغه کاروانونه په نسه نه کړل دا یوه خبره بله خبره دا ده د پاکستان د ایران وزیر خارجه د ایران مشرتابه نه نن او نه پرون دا دا اولس کاله دا خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کښې برلاسي موږ په افغانستان کښې خپلې ګټې ساتو او موږ د هر هغه حرکت سره مخالفت کوو دا په هره بڼه کښې وي کوم چې زموږ ګټو ته تاوان وسي ایران کوشش کوي چې په دغه سیمه کښې خپل نفوذ ولري تر څو د بندونو د جوړولو مخه ونه شي تر څو په افغان او افغان وژنه باندې د امریکا سره درېدي وو یا امریکا ته تاو شي دغه دی زه دومره واک لرم په افغانستان کښې مګم ایران هم کمې ډلې لري ما درته وویل اته ډلې متاسفانه چې د دې څخه بل نه وتعبیر ونه شي د شیعه مذهب په نامه لاندې په ایران کښې ولې دغه امریکایي ننداره کوله هغه شورویان چې په افغانستان کښې وه او د هغه ځای څخه ده په افغانستان کښې جنګېدل دا کومه نوې خبره نه
په افغانستان کې سیاسي ګوندونه چې اوس فعال دي اوس د دې رهبران د خاص ډول مجاهدین رهبران داسې رافعاله سوي دي او ادعا لري چې باید موږ یو هیئت تعین کړو او طالبانو سره خبرې وکړو هغوی زموږ خبرې مني همدارنګه دوی وایي چې موږ به د ولسمشرۍ دپاره یو خپل کاندید وړاندې کړو چې هغه زموږ کاندید باطمي رایې وړي تاسو دوی دغه ادعاوې څنګه څېړي
دوی کاندید وړاندې کړي دوی کله د مجاهدینو د تنظیمونو په نامه را څرګندېږي، کله د سیاسي شخصیتونو په نامه را څرګندېږي، کله د سیاسي احزابو. ولې دا هغه تنظیمونه دي کوم چې په ایران او پاکستان کې جوړ شوي دي؟ متاسفانه چون په دغه 18 کاله حکومت ونه شوه کولی چې د ملت زړه لاسته راوړي او دوی په افغانستان کې د خپل هر نوع امکانات څخه چې د هغه جمهوري دولتي امکانات و د خلکو د بیرولو او د خلکو د ګارولو د سیاست د اصل پر اساس باندې خلک په ځان پسې کشپېږي، کشوي یې، پیسې ورکوي، دا هره غونډې چې جوړېږي ډالرونه مصرف کوي. دا د دوی کار دی، خو دلته دا خبره کبي استفاده کېږي ډیموکراسي د هر څوک حق لري. هغه ټول د افغانستان ولس ګریوان نیول شوی دي، د افغانستان ولس خبره څوک نه اوري، هغه مظلوم څخه څوک پوښتنه نه کوي او هغه له ډاره چیغه نه شي کولی. جناب، په افغانستان کې په دغه سیاسي ناخوالې تر هغه وخت روانې دي تر څو چې نړیوال په افغانستان کې د سولې او اجتماعي عدالت لپاره عملاً د افغان ولس سره د مرستې کومک ونه کړي.
مننه غواړم په آخر کې دا سوال وکړم چې څنګه کېدای شي دغه ملي کار چې تاسو وایست چې باید وشي د سولې لپاره نړیوالو افغان حکومت ته وکړي؟
اشناصاب، عملي کار دا دی چې دغه ټول حرکتونه چې د کابل په ښار کې کېږي نړیواله ټولنه یې څاري. زما د معلوماتو له مخې او فکر کوم چې په جهاد سره کېږي، متاسفانه نړیواله ټولنه په شکل د اشکالو دوی سره اړیکې لري، دوی سره مرستې او دوی حمایه کوي. د دغه حمایې او مرستو مخه باید ونیسي. که د نړیوال اصول وي چې یو جنایتکار باید محکمه شي، خو دا جنایتکاران هلته په حاکمیت کې او سبا بیا مطرح شي. نن دوی په پوهېږي چې دا مسله څنګه حل شي، او موږ په پوهېږو چې د حل لپاره یې دوی ترکم عمل کوي. کله چې دوی په رښتیاني شکل عمل وکړي، د افغان ولس به وشاته وکړي. اوس یوازې خبرې دي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
تشکر ستاسو نه هم مننه. امیدوار یو چې په افغانستان کې ژر تر ژره یو سوله راشي.
مننه، خدای پامه. هموطنان عزیز، ما مینا کنون در امریکا با محترم داکتر خلیل رحمان رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی و سیکالوجیست مشهور افغانستان، در لین تلفن هستیم. جناب داکتر صاحب، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر از شما و از تمام دوستان
گرامی رادیو
شما.
تشکر، لطف کردی، مهربانی شما است. جناب دکتر صاحب، شما در برنامه قبلی در رابطه با امراض عقلی و عصبی صحبت داشتی. اگر امشب به طور مشخص در رابطه با این که چرا مردم عصبانی می شود و در مجموع عصبانیت چی است؟
بچشم بازم خوشحالم که در خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو شما هستم. ما باید عرض کنم که مسئله خشونت به لفظ انگلیسی به نام انگر یاد میشه و انگر مانند خوشی یا بعضی از مسائل دیگه که روزمره ما شما از خود تبارز میدیم یک احساس هستن. زمانی که توقعات ما برآورده نشوه و خدمت های مغایر توقع ما شما در مقابل ما تبارز شود، طرف جانب مقابل امکانات زیاد وجود داره که ما شما خورده شویم، قهر شویم و بعضی اوقات حتی بسیار سخت خفه شویم. ما فکر میکنم که یک مشکل بسیار عمده است، خصوصا در جامعه افغانی ما شما و زیادتر خانوهایی که عادتا غم خورد می کنن، امکاناتی زیاد وجود داره که از این غم و غصه یک روز یعنی یک اجداهای جور شوه که نمی اجداه یا را خورد کنن با شکل امراض مختلف فیزیکی مانند فشار خون، نفس تنگی، دردهای وجود، حتی نیم سیری با در تحقیقات زیادتر تاکید میکنم که نیم سیری هم از این غنی قد شده است که یک شخص به شکل عادتی و به شکل متواتر قد میکنه و در سینه خود جمع میکنم. اما چیزی که بسیار مهم است و با تخصص ما مستقیما رفت داره، اکثریت قاطعی اوقات کرد کردن غم باعث دپرشن و دفیت یک مریضی فاکرادهی در مابین افغانهای ما شما باعث نه تنها دپرشن بلکه انگزایتی دیسوردرز و یک تکلیف دیگیست به نام OCD Obsessive Compulsive Disorder که اکثریت قاطعی اوقات مریض دفتای خود میشوید یا قلف چک میکنه یا تحت شاور 3-4 ساعت افتاد میشه. به این شکل هم میتونه شده که اینمی غم و غصه تبارش کنم. پس بایدت کنم که یک تعداد از مردم هستن که زمانی که غم قرد میکنن و یا غم غصه را پیش خود حس میکنن امکانات زیادی وجود داره که حتی تکالیف فامیلی هم برشون پیدا شوه، مسائل زناشواری، مسائل گوشگیری، مسائل انزوا و عدم اعتماد با دیگران، تمامی از یا مولودی اینمی غصه خوردن هستن. اینمی تعدادی از دوست هستن که و در پالی از این که غم خود میکنن، تعداد دیگه ایشان هستن که و غم یعنی این را بنامی دستایت اگرشن یاد میکنن، غم و غصه را سر یک شخص دیگه ای که با غصه از یا هیچ ارتباطی نداره سر ایجا تبارک میکنن و ورموز که از این مشکل یک عالم مشکلات فامیلی به وجود میاد. فرزن اولادای خود را کوب میکنن در حالی که در بزنس خود یا سر کار خود با کسی دیگر جنگ کرده و فکرشان خراب است، مجاهده که بخوانم این یا سری همسر خود یا سری اولاد خود اما غم و غصه خود چیز میکنه، خالی میکنه. پس این را دنامی displaced aggression یاد میکنه که یا نه تنها مشکل حل نمیکنه بلکه مشکلات عمده فامیلی را برای یک شخص امکاناتی زیاد وجود داره که خلق کنه. شما بهتر میفهمید که یکی دار جوانات زمانی که غم و غصه میخورن با مواد مخدر قرار میبرن، خصوصا مسئله استعمال الکل در مابین همچ جوانا یا مروانا که ما شما در افغانستان به نام چرس یاد میکنیم زیادتر در مابین جوانا به خاطر اینمی غم و غصه امکان پذیر است که یا به این مواد مخدر قرار ببرن. پس ما میبینیم که یک تعداد دیگه از مردم ما شما هستن زمانی که غصه شدن میبینی که همون تمام گله و قصه خود در همون حالت غم و غصه یا با طرف مقابل مطرح میکنن و توقع ما از این دوستاییست که در همچه شرایط لطفا گله نکنیم و غصه ایتان کنترل کنیم، چرا که در حالتی که یک انسان غصه میشه بخشی از مغز ما شما به نام اتونومیک نرویس سیستم کنترل مغز ما شما را میگیره، ضربان قلب ما شما بلند میشه، نفس ما شما شاید تیز شود و حتی یک نوی تشنج فوق‌العاده فکری در امو حالت سر ما حاکم باشه. پس در اون شرایط یک کسی امو گیله و کسی یک کسی دیگر نمیشنوه. شما زمانی که غصه میشین لطفا در قدم اول کوشش کنین که جایتان را تغییر بدین. بسیار مهم است که اگر در آشپزخانه باشین برین به اتاق، اگر به اتاق باشین بیرون برین از خانه، یک دو دقیقه پنج دقیقه برین از خانه بگردین، چون تو تنفس عمیق از طریق بینی کش کنین، از طریق دهان خارج کنین و بعد از اینکه فکرتان آرام شد اگر دویتان متوقع ما شما ایست که آیستای که در سر مسائلتان صحبت کنین. یعنی ما شما زیادتر در صحبتهای خود میبینیم که کوشش میکنیم که جانب مقابل متهم بسازیم و خود معاف کنیم، در حالی که در هر ریلیشنشپی که ما شما داریم در تمامی هیومن ریلیشنشپ ارتباطات انسانی ما میبینیم که ما انرژی منفی را هم میتوانیم تبادله کنیم. از دلیل است که زمانی که اعصابتان خراب است فکرتان آرام کنین و زمانی که امروی شخص مقابل صحبت میکنن لطفا او را متهم نسازیم که توی تو کدی و تو چطور استی و تو چنان استی. بجای اینجی بر شما بگوییم که ما لفظ ما را استعمال کنیم. ما واقعیم که بسیار جگرخون شدیم که او عادت از شما دیدیم یا او الفاظ از شما شنیدیم، یا به این شکل شما کلمه ما را استعمال کنیم بجای اینجی که تو را استعمال کنیم. و اینمی حالت دفنس عمودیفایی شخص مقابل در مقابل شما کم میسازه، محدود میسازه و به اون جرعت میده به شکل سیکولوژیکی که باید شما گوش بگیرن. به طبیلی از این با دوستان گرامی خود بایدرد کنم که لطفا در قدم اول شرایط مساعد نسازیم که باعث غم و غصه در تومیل شود، و اگر همچون شرایط مساعد میشه از سلف افریدیو تکنیک استفاده کنیم، یعنی همین تکنیک که ما پیشتر ارز کردم. کوشش کنیم که در زندگی روزمره تان اکسرسایز که بهترین تبلیغ است برای حفظ مخازن تمام امراض روانی و تمام امراض حتی فیزیولوژیکی و جسمانی، شما کوشش کنیم که اکسرسایز کنیم، چه پیر هستین چه جوان هستین. کسانی که میتونن پیاده گردی کنن ما بهتون اطمینان میدم که حوصله مند ترین اشخاص هستن. یا و در حالی از این مسائل الکول و مسائل مواد مخدر در زندگی تان اگر وجود داشته باشه او را کم کنیم و از بین ببریم. و در این زمان کوشش کنیم که با مدیتیشن و پریرز، یعنی ما شما معمولا نمی اکثریتی قاطی افغانا مسلمان هستن، اگر میتونن از طریق نماز خواندن، از طریق مدیتیشن، یعنی که به جای خاموش میشینن چند تا تنفس عمیق میگیرن و حالتی آرام کن از سر خود حاکم میسازن، تمامی از یا میتونه شده که و میوزیک بهترین یک سافت میوزیک بهترین تابلیت است برای غم و غصه و استرس. شما میتونین که یک جایی که تپه باشه، کو باشه، آو باشه، جای تفریحی باشه، نبیجه برین ما بایدتن اطمینان میتونم که شما بیتونین در غم و غصه تون در مقابل کسانی که در زندگی تون دخیل هستن کم کنین و محدود بسازن.
دکتر صاحب تشکر بسیار زیاد. چرا یک تعداد مردم زود عصبانی میشود و یک دیگر باز حوصله‌مندی میداشته باشد؟ یعنی حیلتی زی چی هست؟
بله واقعا ما باید عرض کنم که شخصیت ها در ایام طفولیت ساخته میشه و ما میدونیم که کسانی که از پدر و مادر خود غم و غصه را دیده باشن و خصوصا در بعضی فامیلا با تاثر بگویم زمانی که یک برخورد صورت میگیره در پیش روی اطفال صورت میگیره، اولادها اونمو برخورد و اونمو دست بالا کردن و اونمو قشنج فامیلی را در شخصیت خود جای میتن و احساس میکنن که اینمی طریق حل مشکل هستن. امکاناتی زیاد وجود داره همچون از خاصی که در ایام طفولیت با تشنجات فامیلی و با غم و غصه و قهر و این مسائل روبرو شده باشن، در ایام بلوغیت زمانی که خودشان پدر و مادر شون از خود اینمی عادات تبرز کنن. در این زمان فیزیولوژی شخصی بسیار مهم است. ما قسمی که پیشتر از کردم مثلا یه اکسرسایز، یعنی کسانی که اکسیژن مقداری اکسیژن خونشان زیاد میشه که از طریق پریرز و از طریق مدیتیشن امکان پذیر است و از طریق دیپ بریدینگ یه ما میگیم که یعنی تنفس عمیق، از طریق بینی میکنن برای دستانی میگیرن، باز از طریق دان آیستان که به خارج میکنن و این همی تنفس حتی به کسانی که بیخواستن برای زور بسیار مفید و معصب تمام شده. پس ما میبینیم که یک تعدادی از مردم دیگه هستن که و شخصیت های موزون و بلانس دارن در ایام طفولیت با جایزی که یا خودشان پنش شو و تعذیب شون و لطکوب شون، پدر و مادرشان بسیار به وجه احسن به یا تفاهم کردن. و ما بگیلوی رو بازم سرشان سریمی نکته باید تاکید کنم که ایام طفولیت در حقیقت نمانگری واقعیت های شخصیتی ایام بلوغیت است.
تشکر دکتر صاحب. احساسی کینه و انتقام جویی چنو عصبانیت را به وجود می آورد؟
ما باید عرض کنم که مسئله کینه و انتقام جویی البته یک بخشی کلتوری هم است و بازم میرن پس به مسئله شخصیت سازی. زبانی که ما خصوصا در افغانستان میبینیم یک تعداد مردم اگر از قبیله ایشان، از فامیل ایشان، از قوم ایشان یک کسی به شکلی ظالمانه از بین میرن، امکانات ایجاد وجود داره که یا مسئله اینمی انتقام جویی را پیشوار پیدا شد. مسئله کینه یک تکلیفی سیکولوژیکی است. باید ارز کنم که امکانات ایجاد وجود داره که یک شخص زمانی که کمبودی های شخصیتی داشته باشه و نتونه که این کمبودی ها را برآورده بسازه و از او رهایی پیدا کنن، خود آزاد کنن، اینمی کمبودی ها در شکل از اشکال در شکل کینه که را بنام این پروژکشن هم یاد میکنه در سیکولوژی میتونه شده که سر یعنی در مقابل دیگران پیدا کنن، یعنی چیزایی که خودشان ندارن و دیگران دارن افکارات زیاد وجود داره که به شکل تبارز شوان. اما چیزی که درجه مهم است بعضی اوقات مردم امکان زیاد وجود داره که از محدوده خود پای خود بکشه در نتیجه کینه و عقده‌چینی و اونمو در سورده هایی که دیگرها دارن اونمو را به شکل از اشکال ویران کنن و نابود بسازن. پس این هم یک مریضی عمده سیکولوژیکی است و با فکر میکنم مسئله پاور و کنترل یا مسئله قدرت و قدرت ستایی در یک رولی بسیار عمده و مرکزی میداشته باشه.
همچنان آیا قضاوت و فکر کردن و یا سوی تفاهم در مورد بعضی مسائل، مثلا یک موضوع واقع نشده باشه یا کس فرشن فکر میکنه، این چی نوع یک عصبانیت را به وجود میآورد؟
خیلی، یعنی زمانی که یک شخص یک توقعیشان براورده نشوه و سلسله مسائلی در ذهنشون باشه متوتر احساسی کمبودی و خلای شخصیتی میکنن. امکاناتی زیادی وجود داره که همشو اشخاص زیادتر نسبت به اینکه با جهان غصه باشن شاید به خود زیادتر غصه داشته باشن و قسمی که در شروع پروگرام ما عرض کردم کسانی که سر خود غصه می باشن امکاناتی زیادی وجود داره که اینمی غصهشون در شکل دپرشن تبارز کنن. یعنی که anger, repressed anger is the manifestation of depression. به این مفهوم که هری که یک کسی پیش خود می داشته باشه اینمی قهر یعنی درون خود میکنه، اینمی قهر به شکل دپرشن میتونه شده که هم تبارز کنن و اینمی قهری عصبانی است به تاثر بگوین. پس ما باید بس کنم که اگر همچو قضایا از طریق یک متخصص تداوی و معالجه نشود امکاناتی زیادی وجود داره که با امراضی عمده روانی تبارز کنن و زندگی شخصی و فامیلی و ملی و نمو شخص یا اجتماعی و نمو شخص بسیار سخت متاثر بسازن.
یک کسی که زود عصبانی می شود یا مبتلا به این مریضی باشد، آیا در مورد از این علاوه از مسئله که شما گفتی تداوی وجود داره و چه قسم تداوی میشه که در این مورد موثر تماشا؟
آخرم ما عرض کردم که اکثریت اوقات قهر در نتیجه افکار شخص ما شماست و قسمی که ما پیشتر عرض کردم کسانی که توقعاتشان برآورده نشود خصوصا اشخاصی که با اعضای فامیل با یک دوست با تمام سمیت کمک میکنن و فردا میبینن که کمکایشون و نیکی که ما به اصطلاح مازکانها کردن و به بدی تبدیل میشن، این میتونه شده که شخص بسیار سخت قهرگر بسازن. اما در اینجا مسئله بسیار مهمه که ما مطرح میکنم، اگر یه اشخاص متوجه قهرشون نشوه و متواتر در ارتبال لگلای اونم مسائل غصه باشن زندگی خود هم مختل می سازن و امکانات زیادی وجود داره که اشخاصی که قهر کردن از دل در 15 سال عمری شان نسبت با کسانی که سالم هستن این کم باشن. پس در اینجا ما می بینیم که بعضی اوقات قهر یا ایره به نام irritable mood یاد میکنن، میتونه شده که نه تنها که دپرشن به وجود بیاره بلکه یکی از علایم دپرشن هم شوه. دوستان گرامی که تکالیف دپرشن دارن شاید ایره ببینن که خدای حتی اعضای فامیل سرشن در میخورن سر یک مثال بسیار عادی غصه میشن و نمیخوایم که کسی به یا تماس داشته باشن و یایی که یا بکسته تماس داشته باشن. در همچون شرایط امکانات زیاد وجود داره که ادویجاتی خصوصا سرتونین ریوپتیک انهیبیتورز یعنی از طریقی پروزاک، بلوواکس، پاکسل، زولافت از این ادویجات استفاده شود با دکتری معالج خود برن و حتی با دکتری سیکولوژیست و از او مشوره بخواهیم و ببینیم که آیا لازم است که یک تابلت بگیرم یا نه. ما در اینجا باید عرض کنم که تمام امراض روانی مولود افکار شخصی ما شماست. ما انسان ها موجودی یعنی ما در حقیقت موجودی یک افکار خود هستیم. هر چیزی که در مغز ما شما حاکم است اونمو تعریف ما شماست و اگر ما در زندگی خود با شکل مؤثر و مثبت یک هدفمندی داشته باشیم و به طرف او هدفمندی پیش بریم امکانات زیاد وجود داره که ما من حیث یک شخصی باوقار و یک شخصی موفق و یک شخصی قایق تبارز کنیم. اما اگر ما در قبال زندگی خود یک ذهنیتی کاملا تاریک داشته باشیم و همه چیز را ناامید کننده و به هدف ببینیم این باید ارز کنم که امکانات زیاد وجود داره که اونمو افکار شخصیت ما شما را هم تعیین کنه. پس ما موجود فکری هستیم و این چویس و انتخاب در دست ماست که آیا ما بخواهیم که افکاری مؤثر و مثبت در مغز خود حاکم کنیم یا که ما قربانی افکاری منفی شویم.
تشکر بسیار زیاد محترم دکتر خلیل رحمان رحمانی متخصص امراض عقلی و عصبی از صحبت مفید علمی و مجانبه شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می کنیم.
خواهش می کنم. ما بیشتر در خدمت شما هستم. تشکر.
یار زما دیارانی نور لایق ندی چه تک دی بار تکم سخالق ندی ز عرف ایمان لرم سکافر نیم انسان سدی سه انسان میراثت ندی
بتاپ سی
Zona Vedar Kale Mabazwa Zona.